بسیاری افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. دا چې د طالبانو درې کلنه واکمني څه ډول وه په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا څرګندونې او تبصرې شته چې په دې اړه درته راپورونه لرو، خو راځئ پیل د دې ساعت په خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې به له 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د کابل په کارتینه سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حمید جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګیدلی و چې دوی مهار کړی او په کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګیدنه کې مالي زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله یا عادي ونښي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. اخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هم وایي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه وریاده کړي چې د ښځو او نجونو او ټول افغانانو په وړاندې د دوی یو شمېر تګلارې دوی ته د منلو وړ نه دي. تفصیل سفیولا سانکزیا.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانیدل واک ته ورسیږي. د دوی لبیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي، افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي، طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړي.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسی به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دیو مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دی، دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځ کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خېخواتن روان
میخیل سپ تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان خېخواتنه روان پښتنه داده شي تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعیني شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بل اخره یو منځګړی لار ته توافق رامست شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق او قانون اساسی رامست شي ځکه چې یو ملکی قانون اساسی نوی د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د کې شک نشه چې د افغانستان قوانين مخکم د سیوو کو پاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیرو شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیواله اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او سم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو
پنځلسم د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و ځکه د افغانستان د شلکلن جوړ نظام حکومت هر څه لمین ځولاړه د مثال په توګه حکومت نظام پوج بیرغ هر څولاړه د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو تعلیمی سکتور سکوت سو په خاصه توګه دغه ځان چا ولیدي دغه ځان په افغانستان کې میرمنو ولیدي او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي نو سره کوم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو سره کوم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو
جمهوریت له سکوت سره پټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو پالیت لمنځتلال او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پخو لاندې کول اساسي قانون د مدني ټولنې سازمانونو شتون او پالیت لمنځتک دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول دغه راز د بیان ازادي د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت لجدي ګوخونو سره مخامخ شو دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ
نن د طالبانو درې کال پرسو چې افغانستان کې حکومت کوي نو تبن په هر څه کې بدلون راغلی زموږ په ژوند کې بل خصوص دی ښځو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي ځینې بندیزونه راغلي دي که تاسو هم خبر یاست ټوله نړۍ په خبره ده نو زموږ لپاره د ښځو لپاره په ټوله معنا خ وخت نه ده درې کاله خبرې نه وي ورته
زه په افغانستان کې مسئله یم ننګرهار پوهنتون کې نو خبره داسې داسې په پوهنتونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي یو خو د پوهنتونو تر ډېر څلوېښت سلنه استادان تللي دي بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده هغه په اصلاح سی جوړه کړې په ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي ټول ډپارټمنټونو څخه د ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوا کړې خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهانه ولسی وګړي وایي چې لا هم د امنیت پیښې د دوی ژوند ګواښي تفصیل له اکرام الله اکرام
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخښه سهیر په خانه و ته بده نه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغ شوی او غختلې د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغ شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وې چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهیده شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
ارزو داشتن کې دروینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه دواړه یې په مړینه سخت دردیدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا شوي.
زما د مور او پلار لپاره ډېره سخته ده. د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي. تر اوسه هم د دغه پیښې له امله ځورېږي او له همدې امله ورته ذهني ستونزې پیدا شوي دي.
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13 موش ول عملی سلور 50 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوی و چې ډیرې هزاره خزیون جنوي. خدا نه لومړی حمله و او نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 28مه ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشو چې دیار لس امریکایي سرتیری او شاوخوا یو سل او یا تن افغانان پکې وژل شول. له دې وروسته د سوار لسول مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعه مذهبو پر یو جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ چاودنې شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو. د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګه منلې وو. یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي. خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
خصوصا په کابل کې دغه 13 میاشتو کې چې څو چاودنې وشولې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښتله. نو ټول ولس د امنیت د نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی.
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي. نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده.
خود یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوری نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت ناراموي اوس نسبي امنیت لري. خوښ دی وایي چې د طالبانو پر اتګي سیمې امن شوې دي. د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل.
اوس چې سوله راغلی امن راغلی بدلون راغلی نو شکر دی ارس جوړ روغ دی. ماشومان خپل مکتبونو ته ځي بزګران او دی قانون خپل کارونه کوي. زموږ سیمو ته ډیر خلک په سیال باندې راځي چکر ته راځي. خلک خوشاله دي او شکر دی امن دی. خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي.
خدامنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي د یوې سیمې امنیت د ټول هیواد د امنیتي وضعیت ته خکېدو معنا نه لري. دوی وایي اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل.
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. لا ګواښونه زیات دي او موږ له دې نه ډار لرو چې د دوی دغه کم غیر تخصصي غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخوالی ونه نزیږي چې د اغه جبران باز منګ ولس ته او زمنګ جغرافي ته ډیر ستونزمنی
دی. دا کوي چې همدغه د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی. نو موږ د غراز د دایښ په ګډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حمله ته په اشاره وایي چې وضعیت ورس تر بل خرابېږي.
دا غي ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوه یادو هغه هم هغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړی وو. او وس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دو باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نخه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل په اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنی ده چې خپل طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدفی وجه نشته. بعضی اشخاص چه اغوی پا پخواکی یا نظامیان ور یا سرتیری ور دی مختلف و نامعلوم و کسان دخوان دی کرو نوستل کیگی وجل کیگی دخبلا دلیل دیجه چه خلق اغا مسئولیت پا کامل توگه نلری.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د روانې اگست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسې حال کې په افغانستان کې د بې ساري امنیت د ټینګښت دعوه کړې چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لسګونه حملې کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوه بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي وو چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لاملې لزګونه ملکي وګړو ته مرشوب لا واوخته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما په یو راپور کې ویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو لامل شپږ دیرش ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1999 څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنې دورې د پایلې کلیکولو څېړنیز پروژه و.
جوان لیکوال طارق وزیر وای
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډک سلر
سماج چې لوی ګاډګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزی له موټر سایکل خرا واړه ولا.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره لتیرو دریو کلونو رئیس هر کال جوړیش د زرغون نورستان سرجنې مشاعره تیرونی د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړی و چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې و. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یو ترانوم پیلیش
ایثار په جگ غرو کې لار خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته ودا کوا ما برګې
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو او غوزی او په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنې مشاعره جوړه شو.
تم یار د ټول هیوا د افغانستان نورستان نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستان
مشاعری ته له کابل او غونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدون کو بو شور او د نظم وین کو د خوګو او زړه راخون کو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډیره شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راخون کو الفاظ او تشبيهات وستایي. لننګرهار پارون تتلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خلا دي نور د سسره تشبيه کم او بده د زمزم سره هوا دي نور د سسره تشبيه کم یو بل رقم تکيف دی او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د سسره تشبيه.
مزاحي شاعر رمضان صائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خندا سبب کیږي. ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیریال او خوله هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثره وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادی د وطن خوخیم امان ک نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکو دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي. نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جگ غرو کې لار خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته ودا کوا ما برګې ماټال دی راځي درته سیال بیندا ټول جهان نورستان نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستان ایثار په جگ غرونو کې هر خوان نورستان نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان.
د مشرانو ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا، وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا، ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا، ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا. دا جاگو غروخ کولا دے زانتا پام را اڑا والے، تو یارد ٹول ہی واد افغانستان نورستانا، ناڑے دے کولا گا نوکڑا حیران نورستانا، ناڑے دے کولا گا نوکڑا حیران نورستانا.
لیبی خبرتیا وروس د شعر په دنیاګي کې پاتې شو. د سولې لمن شعر لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د چولی لمن شعر د دوی پښخ.
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګی می پر درانه دی، هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی، چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړمه د جنت پر نعمتونو، په مې زړه تسکینېدنه په ویالو او ویالو ګبینو، په مې روح آرامېدنه د کوثر سپینو اوبو ته، به مې هېڅ هم زړه کېدنه، که جامې وي د وریښمو که باوو د سرو غمیو، که فضا به ماتره که فضا به امبرینه، ما ته خره لګېدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا ده کې لبابکا، او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانه بکوم وی چی لا لگر علوی شوم پتتر می زوری دما، پی غلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم، لخ پلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما، لخ پل سوری با می حمزه ریک دیدما ریک دیدما، او زه فرق کولی نشم هغه درون کانه بکوم وی چې مصری شاهین استریږي، فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پیغل ورندارا، هی نو څو وټکې د لیکلې یوا بس پیره تندی می دویا، ولا می چوپ زړه می څه په زور دربیږي، په تندي می اور بلیږي، او زه هیڅ ویلی نشم، خوله می چوب خو زړه می څه په زور دربیږي، په تندي می اور بلیږي، او زه هیڅ ویلی نشم، شوبل شوبل احساسات می پر هغه پنډي زفه شول، چې وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي نه څڅیږي، او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه ژړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترینه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنۍ څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکه کسانو یا منابع مو مرسته ترلاسه کړه، او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش می کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې می هغه معیار چې یو ژباړنی باید ولري هغه په نظر کې نیولې دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر
د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکی نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنی دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او تاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق راپډاګه کوي؟
دا وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده، چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیریږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي. مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ده تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په دغه ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېر لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف شاغلی مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتابپلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب. اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تریاورو
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستونکو له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوا مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداس یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لستونکي لستونکو ته د کتاب ورستۍ برخه کې پډاګه شي او دا غوټه په ورستۍ کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنۍ ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسه دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره کې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له شاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي لې بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزي لیکواله ده چې په 1916 او یم کال کې مړه شوه. کرستي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډ کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډ کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرې خي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست، سترګو ته به نږدې کړ، د خپلې پوپ به ور کړ. زریب چې د وګده شیشې میز بل غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست وو، د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي آوازې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکه کړې. په غصه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کېږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوکت کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټدارا صادر غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایسو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام ورسته یې وویل، مبارکی خو مهم نه دسته د معروف او زری په غوګونو کې لا هم شیبه مخ کې د موټر سایکل تیز اواز ثبتو. سمت په منډه ګیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه دیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره وویل لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه معاشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی، ښه څو روپۍ درکړم. سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نسکوروم دے تشوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن. تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑم، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑم، زندان نڑوند نڑوند نڑوند، زندان نڑوند تیروم خودن، زندان نڑوم دے تیروم خودن، پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکو روم دے تشوم ما خودین نصیب بدلوم دے قبلوم ما خودین نصیب بدلوم دے قبلوم ما خودین پیالے نسکو روم دے تشوم ما خودین پیالے نسکو روم دے تشوم ما خودین کرے سچ دے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا د پیدا کرے.